د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنې خبري کړای کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو مطالب درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې سرته رسولې دي. نن په پاکستان کې درې نورو کسانو ته پانسي ورکړل شوی دی او امریکا پلان لري چې عراقي ځواکونو سره د مرستو لپاره ځینې نور امریکایي فوجیان دغه هیواد ته واستوي. نن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. په پیښور کې د مشال اډو خبریال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نیشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې د مشرانو په غږ نننۍ مظاهرې سرته رسیدلې دي. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو ځای مشر خالد وقار چمکني نن مشال اډو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج به دوام لري.
تقریبا کال باندې دا مظاهری جاری دي، مظاهری دي منظم داندې شوې ده. صوبایي حکومت دا غي کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک د الیکشن کې دا غټه نه شکري دي. په پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاری ده او دا به ان شاء الله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې به دا مخکره کې به هم دا سلسله جاری وي.
بلخوا تیر ورځ د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند بلدیتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو په حق له د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کول لپاره ټول ګوندیزه غونډه رابللې و خو اپوزیشن ډلو ترې بایکاټ کړی و. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و. افتا بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و. خو د بشري حقوقو ډلې ریپرایو ویلې دي هغه دوه شاهدان چې د بهادر په ضد یې ګواهي ورکړې وه له هغې مودې راهیسې وایي چې په دوی تشدد شوی و. د بهادر وکیلان ویلي چې په نوموړي هم د جرم منلو لپاره تشدد شوی و. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د مرګ سزا به خو وروسته په 2000 کال کې ورته د 13 کلنۍ حد وټاکل شو. د لاهور ښار د یو جیل یو چارواکي وای بهادر پرون سهار له پانسۍ نه مخکې جړل او وی ویل چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلې دي. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه نورو کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وای چې تر اوسه پورې 153 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجی د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو د اهمیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوې ده. د جمو او کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنگونه هم شوې دي او دا مهال یې سبرخې د هند او سبرخې پاکستان او چین ولقې لاندې دي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې جنگبندۍ غږ کړی وو او ویلي وو چې د رفرنډم په ذریعه دي د دغې لانجمنې سیمې ته د راتلونکي پریکړه وکړل شي خو تر اوسه پورې رفرنډم نه دی شوی. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی وو. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چاړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلي دي. نن د افغانستان د کورونا چارو وزارت په ویبپاڼه خبر ورکړی چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي پولیسو، ملي فوج او ملي امنیت ځواکونو ترسره کړي دي. دا عملیات چې په ننګرهار، قندوز، بدخشان، قندهار، زابل، اورزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیز ولایتونو په اړوند د سیمو کې ترسره شول. 12 وسلوال پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه عملیاتو په اړه وسلوالو سره دی ویلي. په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورنۍ ویجاړ کړي دي. د سرپل د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق مشال لري ویل چې سیلابونه 13 ورځ د دې ولایت په کوهستانا، سوزماقله، سیاد، سنچارک او ګوسفندی ولسوالیو کې راوتلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له وجې د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمن شو کورونو ته پر وخت مرستې ورسوي. خو د دغه سیمو اوسیدونکو وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې نر ونه رسوي نو د مرګ د ګواښ سره مخامخ کېدی شي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه یې د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغه ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېره زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاکاران عراق ته واستوي، که څه هم ګمان کېږي چې دغه شمېره به تر 500 پورې وي. د ولسمشر اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای پر ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یو نوی فوجي اډه جوړ کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله مرکزونه لري. د عراق په رمادي او د شام پالمیرا خارون کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د وروستیو کامیابیو د اوباما د ادارې د هغې ستراتیژي په حق شکونه پیدا کړي چې د امریکا په هوایي ځواک او د عراق په ځمکني ځواک باندې تکیه کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په داسې حال کې اټلي ته رسیدلی چې اروپایي ټولنه په دوو اونو کې د اوکراین بحران په سر په روس د اقتصادي بندیزونو غځولو په حق لا رایه چوي. ښاغلی پوتن نن د اټلي وزیر اعظم میتیو رینزی سره په میلان کې کیدونکې د نړیوال میلې پر مهال ملاقات کړی دی او دا مهال دواړه مشران یو خبري کانفرنس ته وینا کوي. د دې وروسته به پوتن روم ته ځي چېرته چې تمه څرګندي کې د اټلي ولسمشر او پخواني وزیر اعظم سیویو برسکلونی سره خبرې ترې وکړي. روس په اروپایي ټولنه کې د اټلی سره تر ټولو ښې اړیکې لري، خو داسې نه ښکاري چې د وو سترو هیوادونو کې شامل اټلی به له دې سرغړونه وکړي چې ماسکو ته دا اونۍ خبرداری ورکړی وو چې که په اوکراین کې تشدد زیات کړو د اقتصادي بندیزونو پرې سیوا کړي. وروستۍ خبر د اسرائیلو وزیر اعظم پرون ویلي چې عربي مشرانو له دې سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کېدونکې جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. نیمن نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټمي پروګرام د مخنیوي په اړه په حتمي پریکړې کار کوي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه. اوس له اسلام آباد نه د مشال لړیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.60 روپۍ او 145.90 روپۍ. یو پاونډ 155 روپۍ او 155.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.10 روپۍ او 28.30 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.03 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په بلدیتي انتخاباتو کې پر تحریک انصاف د درغلیو تورونو لګولو وروسته نن په پیښور او د صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د عوامي نشتل ګوند یو غړی وایي عمران خان چې نواز شریف د هیواد په تیرو عامو ټاکنو کې درغلیو لپاره تورونه و، نو نوموړی دی اوس په خپله تکړه شي او د خیبر پختونخوا حکومت دې پرېږدي.
چکه میں خبر رہ گئی دا ٹیم دے چاغ باغے بانے عمل کی الزام خبر نہیں ثابت شو بدان دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ټاکنو نتایج به د جون پر 10 اعلان وي. خو دغه نیټه له تیرېدل وروسته یاد اداره وسوای چې دغه کار به په را روانه 12 نیټه کوي. د الیکشن کمیشن ویان د دغه ځن لامل داسې په ګوته کوي. شمالی وزیرستان بیکور کلشوی خلک وایي د پاکستان مرکزی حکومت ورته مالی مرستې ورکول درولی دي. پرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو وروسته لاغې چې د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې پر حکمران تحریک انصاف ګوند درغلیو تورونه پورې کړل، نن په پیښور د صوبې په یو شمېر نورو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې وکړي او په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی څخه د مستعفي کېدو غوښتنه وکړه. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
ګو خټک، ګو عمران، ګو عمران، ګو رو عمران، ګو خیبر پختونخوا کې د پیښور په شمول د صوبې ضلع مرکزونو کې د صوبایي حکومت نه د استعفا ورکولو د غوښتنې په اړه د احتجاجونو لړۍ نن 2 بجې پای ته ورسېده او د عوامي نیشنل ګوند، پاکستان پیپل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان لخوا په پیښور کې د یو لاریون پر مهال د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي ثاقب الله خان چمکنی مشال ډیړو ته وویل چې عمران خان د میا نواز شریف نه په انتخاباتو کې د ټکې په بنیاد د استعفا غوښتنه کوله، نو اوس دغه نه خلق عمده غوښتنه کوي او پکار ده چې د صوبایي حکومت نه دوی استعفا ورکړي.
عمران خان مطالبه وی هغه د اوس منځ عملن چې کومه خبره لیکي دا ټیم دی چې هغه هغه باندې عمل وکړي، هغه دا لګیاو چې الزام را باندې چاو لګول اخلاقی طور باندې وزه استعفا ورکوم، اوس به الزام خو پرې نه ثابت شو په دندې دا خبره یو کوي عمل او فعل کې دومره تضاد
د دغه درې ګوندونو سفریقي اتحاد پاینلنی ورځ په ټولو صوبو کې د مکمل کاربندیز اعلان کړو، ولی خیبر پختونخوا کې مکمل کاربندیز تر سره نه شو او دغه ګوندونه جلوسونه به چې کله د بازارونو څخه تیرېدل نو دکاندارانو به هغه وخت دوکانونه خپل بند کړل، خو ولې دغه جلوسونو تیرېدو وروسته به دوی دوکانونه واپس پرانستل. د سفریقي اتحاد مشر میافتخار حسین هم چې کله دا پختونه وکړه نو په جواب کې نوموړی وویل چې صوبایي حکومت په دکاندارانو د دوکانونه نه بندولو فشار اچولی وو. پاکستان خانه کې د نننۍ احتجاجونو د پای غونډې ته په خپله وینا کې میافتخار حسین د نننۍ احتجاجونو پای ته د رسولو اعلان وکړو او ویې ویل چې راتلونکي لپاره به درې واړه سیاسي ګوندونه په مشاورت د راتلونکي تګلاره جوړوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلیو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو رسمي نتیجې به د جون پر 8 نیټه اعلانوي چې دغه کار لا هم نه دی شوی. ویل شوي د دغو نتایجو په اعلانولو کې ځنډ له دې وجې راغلو چې د صوبې د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسران ونتوانېدل چې د ټاکنو نتیجې پر وخت کمیشن ته ولیږي. اوس ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو رسمي نتایج به د جون پر 12 اعلان شي. له پېښور د خالد خان رپورټ پرې اورو.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا د صوبې زیات تر ضلع ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلو نشوې، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روان میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلع انتظامیه لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او پکار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي د پاره پوره پوره ګامونه پورته کړی. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل دیرشم مئی ټاکنو کې سد پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیستی وه او دغه شان یو سلویخ زره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي. بلخوا په پېښور او د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 13 مئی ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او ختمي نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نوخار نه د ضلع کونسل چوکې د پاره یو امیدوار نیازمین په دیکلا وایي
دا ډیره رندیا خبره ده چې راوړې دي څه د پاره ورکړي دي دا کړي ټوټل 700-800 هزار پورې پولینګ شي دي دا تر مخه مونږ نشي کولای کلیر کولای او صرف د دې ګډبر د پاره چې دې خپل مرزي رزلټونه واخلي ور دې ورکړي خو بیا ور زم پرې کړه هغه هم جون دې چې کوم تاریخ ورکړو الیکشن کمیشن هغه هم پرې خو او واپس دوه دوه سم دین دي.
خو بیا سویل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقه ترلاسه کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
نن سهار د پنجاب صوبې د مختلفو ښارونو په جیلونو کې درو کسانو ته پانسه ورکړل شوې. له دوی څخه یو هم د آفتاب مسیح په نوم یو عیسایي و. د ده په اړه ویل کېدل چې د کوم جرم لپاره چې تورن پیژندل شوی و، د هغې د کولو پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم و. په پاکستان کې د بشري حقونو یوې ادارې د آفتاب مسیح د مرګ سزا عملي کېدل غندلې دي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
نن سهار د پنجاب صوبې په کوټلک په جیل کې د مرګ په جرم تور یو مجرم ته پانسی ورکړې شوې ده. د چا عمر چې د بشري حقوقو ادارو په وینا د جرم په وخت 45 کاله وو. په آفتاب مسیح کال 1992 کې د یو زنانه او دوه نورو کسانو د وژلو الزام وو. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې ریپریو انټرنیشنل او د پاکستان د ګرجو مشرانو لخوا د پاکستان صدر ممنون حسین ته درخواست هم شوی وو چې د پانسی دی ودرول شي. ریپریو انټرنیشنل نن خپل یو بیان کې د آفتاب مسیح د پانسی غندنه کړې او چې پاکستان خپل او د نړیوال قانون خلاف ورزي وکړه. د ریپریو انټرنیشنل ډایریکټرې مایا فو په وینا دا د پاکستان د انصاف نظام لپاره یو شرمناک ورځ ده. د یادې ادارې په وینا کم دوه کسانو چې د آفتاب مسیح خلاف بیانونه ورکړي وو، هغوی بیا د خپل بیان نه واورېده او ویل یې چې په زور ترې بیانونه اخیستل شوي وو. د ذکر ده کله چې آفتاب مسیح ته د مرګ سزا اورول شوي وه، هغه وخت د نوموړي عمر 45 کاله وو او د پاکستان د هغه وخت قانون مطابق سزا ورکړې کېدې شوه. کال 2000 کې پاکستان کې د مرګ سزا لپاره کم از کم عمر 13 کاله وټاکل شو. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو په وینا په ځای د دې چې د جرم په وخت پولیس عمر تعین لپاره د جدید طریقو نه مرسته ترلاسه کړي، هغوی د یو تن د ظاهري جسامت نه د عمر تعین کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي دا خو د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده چې داسې یو تن ته پانسی ورکړي شي چا چې په کم عمر کې جرم کړی وي. د دې په وینا د پاکستان خپل قانون دی او د هغې تر لاندې که یو ماشوم جرم کړی وي نو هغه د پانسی سزا نشي ورکړی کېدی. خو دا وخت داسې ښکاري چې حکومت څه اورېدو ته تیار نه دی. بله چې کومه یوه مسله ده، هغه دا چې موږ د حکومت نه هم په دې اړه کې وضاحت غوښتی دی چې په پوځي عدالتونو کې به د ماشومانو خلاف مقدمې چلیږي او که نه. واضح دی وي آفتاب مسیح ته پانسی ورکول په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې یو بل کیس کې شفقت حسین په اړه د بشري حقونو کارپوهانو لخوا بحث روان دی. د شفقت حسین وکیلانو لخوا ویل کېږي چې د نوموړي عمر د جرم په وخت کال 2004 کې د 13 کاله نه کم وو. د نوموړي په پانسی عمل درآمد څلور ځلې ودرول شوی دی. زهره یوسف زیاتوي چې پولیسو ته ډېر قانوني اړخونو په اړه معلومات هم نه وي او د دوی لخوا تشدد هم یوه مسله ده د سچې مخنیوي په کار دی. دا وایي د شفقت حسین په کیس کې هم دا ویل کېږي چې په هغه تشدد شوی دی او په هغه اوس هم د تشدد نښې شته. نو پولیس تشدد کوي او د خپلې مرضۍ مطابق طبي تشخیص کوي. په کار ده چې یو آزاد او معتبرې ادارې نه په داسې کیسونو کې د عمر تعین وکړی شي کم چې صحیح وي. د فکر ده د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس حکومت د پانسیانو نه پابندي اوچته کړې وه او ویلي وو چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړ مجرمانو ته پانسی ورکول شروع کړی شي او بیا یې د مارچ په میاشت کې دا اعلان هم کړی وو چې د ترهګرۍ د پیښو نه علاوه په نورو کیسونو کې د هم د مرګ سزاګانو باندې د عمل درآمد شروع کړی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په وینا تر اوسه پورې 1,350 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې شوې ده.
رابیا اکرم خان. د پاکستان په سینټ کې د عوامي نشتل ګوند غړي وایي حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري پروژې لویدیځې برخې لپاره په بجټ کې ډېرې کمې پیسې بلې کړې دي او دا چې پر دغه خبره د دوی اعتراض دی. په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف غړي هم وایي چې په یاده پروژه کې له خیبر پختونخوا صوبې سره زیاتې کیږي. په دغه اړه تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند د سینټ غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې لویدیز روټ لپاره چې په بجټ کې کم فنډ مختص کړی شوی دی نو هغه دې زیات کړی شي. د شروع په ورځ د سینټ غونډه کې په بجټ د بحث په مهال د اے این پی سینیټری ستاره ایاز وینا وه چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق له د عوامي نېشنل ګوند سره کومې وعدې کړې وې نو هغه پوره کول نه غواړي او دغه وجه ده چې په بجټ کې یې د پروژې لپاره ډېرې کمې پیسې مختص کړې دي. دې تر څنګ د نهې په ورځ د این پی غړو اقتصادي راهداري پروژې لویدیز روټ لپاره په بجټ کې د کم فنډ بیلولو په اړه د سینټ د اجلاس څخه واکاوټ هم کړی وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نشتل ګوند ترجمان زاهد خان وینا وا
سر دا وعده کړی وه چې کم اوریجنل پلان دی 2013 د هغې لپاره موږ بجټ کې پیسې ږدي نو هغه وعده نه انکار پدې وکړو چې دې بجټ کې پیسې ښودي نه دي. موږ ځکه د پرون واکاوټ کړی موږ بیا احتجاج ته روان یو او د دې چې څونه خرابي راځي نو هغې به نواز شریف بیماري موږ نه یو ولې چې نواز شریف هغه د سوکال پنجاب والا وزیر اعظم دی او هغه صرف په دغه اگزیسټنګ روډ باندې تل غواړي هغې لپاره 51 ارب روپۍ خودي دي. مونږ په هغه خبره ولاړ یو که دوی بیا کالاباغ ډېر هم جوړوي نو دا دوی خوښه ده، خو مونږ بیا ته هېڅکله هم نه تیار چې دوی د پښتنو پاک باندې ډاکه واچوي.
د یادونې دا چې د تېرې جمعې په مازیګر په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کړی شوي بجټ کې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروګرام لړ کې د اسلام آباد ډېر اسماعیل خان سړک لپاره د ځمکه اخستو او تکنیکی مطالعې په خاطر 10 ارب روپۍ بیلې کړي دي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د سینیټر نومان وزیر خټک نه تپوس وکړو چې په بجټ کې د لویدیز روټ لپاره مختص کړی شوي پیسې کافی دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
سینیټ کې چې بجټ باندې ډیبیټ کېدو دی کې موږ ډېر انجکشن وکړو باندې چې زیات پیسې ایسټرن کوریډور چې 80% پیسې اغلی کې تقریبا 10% دی خان او پټا اور دی لار نه کې نو دغه انجکشن وکړو چې حکومت هم سره دا وعده کړو چې افغانستان تر کوم لار ته دی دا لار باندې به خرچ کوو دا به ډیولپ کوو. نو دا ډیبیټ کېږي په بجټ نه فائنلایز شوی نه او دې کې موږ کلیریفیکیشن ورنه وخته دی چې به دا خبره موږ کلیر کړو مو غواړو چې کوټا بلوچستان اور د خبر پښتونخوا ډی آی خان دغه علاقه په دې روټ کې خبر شي.
د یادونې دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 46 ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، پوښتنه دا ده چې ولې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کوي. آیا د پاکستان پوځ نه دی توانېدل چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښته. له دې سره سره 2 ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. د حملې په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده. دوای ضرب عزب یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه‌ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکری وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه‌ییزې ډلې ندی پنخه کړي.
سیکټریان گروپس کو براہ راست ہاتھ نہیں ڈالا گیا.
دی وای تر اوسه فرقیزی وسلوال ډلې په مستقیمه توګه ندی پنخه کړل شوی. باید سیاسي او ملکی حکومتونه دا ډلې پنخه کړي، ځکه چې پوز په خارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي او همدا تر ټولو لوی ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپل سیاسي ګټو خوندي ساتلو په مخه لدی ډاریږي چې فرقیزی ډلې پنخه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان پنخه کیږي او د هغه وجہ هم دا ده چې پوز د کار مشرکوی
اور وہ بھی اس لیے کہ فوج قیادت کر رہی ہے.
پروفیسر حسن عسکری زیاتوی په پاکستان کې د وسلواله او سختریزه مسأله دومره پراخه ده چې کپراتلونکو شپږو یا 2 کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالي شو نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر وسه حکومتونو نه دي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شوي خلک شکایت کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د مالی مرستو رسولو کار یو وار بیا ځنډولی دی. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي بیا وایي چې د سفران وزارت د کډوالو پیسې دوی ته نه دي ورکړي. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان بے کور شوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته هر میاشت چې د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالدارې ورکولې شي، د درې میاشتو نه یو ځل بیا ځنډول شوی او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپږ کیستونه پاتې شوی. دوی زیاتوي د کورونو د کرایو او نور ګڼ شمېر ضرورتونه لري، خو اف ډی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر داوډ وایي،
یو کول تقریبا پیرا پیږي چې په داسې میشته شپږ کیستونه ملاو دي او میشته را اف ډی ایم ای همیشه په دیشې چیړ چاړ کو او کله زنګ لګی چې میشته چیک نه رکوي، کله یې چې ریکارډ مې رغولای اف ډی ایم ای د میشته رقم اس کم دا ظلم بان کو دادی میش حق ته میش دلته کېری نه پوشل
یو بل کډوال شیر خان وای د ډیرو توانونو سره مخ شول او نن د دوی په نام راغلی د دوی خپل حق نه محرومه دي. د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالله په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
سخته ګرمي دو د خلمون د سخت تکلیف تیریږي چې زر کې وي تر ولاژي چرلاژي نه خو سپاده ورته ووایي چې نشته پیسې مشتره د بهار نه
کډوالو ته هر میاشت دغه نقد مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه لیږلې شي. دغه نیټورک یو چارواکي چې نوم او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې اف ډی ایم ای ته څو ورځې وړاندې چیک میلاو شوی خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړې. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د اف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران لاړخه دا هر څه بند شوي. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په خیبر پختونخوا کې هر کال له هرو زرو ماشومانو څخه یو نیم سلی د دې لپاره چې د بېلابېلو ناروغیو ضد واکسین ورته نوي ورکړل شوي د 50 کلونو عمرونو ته لرسېدو مخکې مړه کیږي. د مور او ماشوم د مړینې د دغه کچې کمولو لپاره د صوبې حکومت بیا هم له یونیسف سره په ګډه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. په دغه لړ کې د مور او د ماشوم د صحت هفتې په نوم کمپین له پرون څخه په ټوله صوبه کې پیل شوی دی. له پېښوره شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د 50 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړه کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیمارۍ له هسپتال ته راځي، بیمارۍ له ډاکټر له راځي، هغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب داري چې د ماشوم د چیک اپ د پاره یا د خپل ځان د چیک اپ د پاره چرې نه راځي. په کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 50 کالو د عمر پورې مري او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغه کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې تنه کمزوري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیړو ته وویل چې دغه هفته منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کم کړی او کم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې د هغوی ډلیوري وشي، لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلیټیز هغوی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکي د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضي مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو باوجود هم دوی کور په کور کوسه پوکسه ګرځي او ماشومانو او د هغوی میندو ته د صحت دغه ټکی
کی اوساس کی ور کوي
زمغه لري هلت ورکر سره 1500 آبادی دا اوغه هر کول ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو اغه د پارا مونږه کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته خډيره زیاته خطر دا ظاهر دا یره ولی نه یره هر چا سره چې د کور نه باروزي اغه سره سکیږي بیا دا خو د سې چټار ګټلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناز دي دا بس کوي بس دا حالات دی او بس مونږ په هر حالت کې وسو
د پامړ دا چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شي وي هغوی ته دغه ساسکي او ټکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو 5:30 بجې شوې دي. د ګلیاز نه بلند خبرونه وورو.
نن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. په پېښور کې د مشال اړو خبریال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نشته ګوند، پیپلز ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرانو په غږ نننۍ مظاهرې سرته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی وه. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جلون کې هم دوه نورو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لټ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چانډنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په ویب پاڼه خبر ورکړی چې د عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې امنیتي ځواکونو ترسره کړی دي. په سرپل کې سیلابونو 3 تنه مړه کړي او شاوخوا 40 کورونه ویجاړ کړي دي. دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښ سره مخامخ به شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغې ډلې په حق یو بشپړ ستراتیژي نه لري. غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون په داسې حال کې اټلي ته رسیدلی چې اروپایي ټولنه په 2 اونیو کې د اوکراین بحران په سر په روس د اقتصادي بندیزونو غځولو په حق رای اچوي. او د اسرایلو وزیر اعظم پرون ویلي دي عربي مشران له دې سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کېدونکې جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي.
لن خبرونه مول ګلیا زوري د لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لغپلي خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
آج روس په نخپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کمواله د طریقې کوونکو ملکونو لپاره اهم مسله ده او د لپاره فوري او موثر اقدامات اوچتول پکار دي. ادارې وايي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راځي د اوبو د کمواله په اړه خبرې کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دي چې ملکي د پالیسی سازه په مرحله کې ادارې روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. ادارې په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیا او کراکورم یو نعمت نه کم نه دي او تر بیره غونډه منصوبی مثالی ضرور دی خدا د مستقبل ضرورتو لپاره ناکافی دی. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافی نه دی. ادارې وايي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کمواله لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس د عملی اقداماتو دی او د عملی اقداماتو لپاره منصوبه بندي یو لوی قومي ذمہواري ده. د سل لپاره چې قومي مشر ولې به په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ورل به متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د غنټې یا دوه غنټو کانفرنس نه دی. په دې به کولاو سره خبرې کول وي چې فوري او د اوږدې مودې پالیسیانې جوړې کړې شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي کچرته گلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده. نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې لیکي که وکتل شي نو گلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده. نو بیا څه وجه ده چې کلیوالي سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو ښارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې زیاتوي د دې غټه وجه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمېواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو مشران د جمهوریت نوم اخلي خو د طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې ته راغلو. ادارې په وینا د دې مخ کې خیبر پښتونخوا کې هم بدترینه مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه او کنه خو د چا چې څومره وس رسېدو د طاقت مظاهره یې وکړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وایي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندې د خطراتو نه کم نه دي. دا هم انتها پسندیده د سنه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. اداري اخیره کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کیږي چې باقاعده عسکري وینګز لري، نو چې کوم عملي صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. اداري اخیره کې لیکي باید چې کومو سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي، خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج، رینجرز او اف سي په کومک وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ او د ملګرو ملتونو خبري څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په څیر مسلو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به لما هارون بچا ووري. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یو مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې ښودل شوی چې هر یو کرکټر یې له بل هغه سره په یوه پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیماری د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی وراخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنځ د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. توندلاري مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساينس د شرک د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکن وايي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسېد او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاترو هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبري څانګې ولیکنه وایي د افغانستان د سګنې جګړې په اولنیو څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغومره نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غاستازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړل چې د مرستندوی ادارو د کار ارزښت عامو افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما نیوکې کېږي چې د عراق په اړه تګلارې ناکامه شوې، تمه کېږي چې نوموړی به ډېر زر په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو د شمیر زیاتولو امر ورکړي. د عراق کې په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي دغه تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړي چې زیاته تکیه یې پر هوایي بمبار او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
وایټ هاوس د سه‌شنبه په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامی په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړ کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامی نیوکه کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخنیولو کې پاتې راغلي، چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامی لپاره یو شل هروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامی تګلاره پر هوایي بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په نه میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوي وا. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژوند دي چې د عراق ځواکونه بروزي، دا ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار له مخه روزلي هغه ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا وخت په عراق کې 3000 روزونکو او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامی غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکار سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت لاري وسلي ویشي.
وایس اف امریکا دیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د عراق دویم ستر ښار موسل لتیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکې لاندې دې ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل انڅخه اورو.
احمد چې په بغداد کې اوسي وایي په موصل کې خپل دوه ورونو او دوه خویندو سره هر ونه خبرې کوي. هغه ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی، د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتي مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی وایي، د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولې او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادۍ راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي، او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تېروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي. نادیه زیاتوي په لومړیو ورځو کې په موصل کې ځینې داسې کسان وو چې غوښتلې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د سختو قوانینو په وړاندې مقاومت وکړي، خو ډېرې یا ووژل شول او یا شکنجه شول. په موصل کې خلک له بیکارۍ هم شکایت کوي. دا ښار چې یو مهال پکې ګڼو ښځو له کوره بهر کار کوه، اوس باید ښځې له کوره بهر ولاړې نه شي. که څه هم سړي له کوره بهر تلای شي، خو داسې کاروبار یا رسمي دندې نشته او یا کمې دي چې دوی ترې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ترلاسه کړي. خو احمد چې ورونه په موصل کې دي، د هغو له قوله وایي برېښنا په ښار کې شته، کوڅې روښانه او پاکې دي. د ده په وینا برېښنا له پخوا ښه شوې او د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې په بازارونو کې خواړه هم وګوسي. نادیه وایي له ترکیه او بغداد څخه موصل ته تللې لارې تړلې، خو د اسلامي دولت وسلوال دې ښار ته خواړه او نور مالونه په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو څخه انتقالوي. نادی د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ګڼ جنګیالي بهرنیان دي. په دوی کې روسان، چیچنیایان، سوریایان، پاکستانیان، افغانان، فرانسویان او نور شامل دي چې له خپلو کورنیو او ماشومانو سره دغلته ورغلي، او آن ماشومان هم وسلوال دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 30,000 پناه غوښتونکي کسان اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی او ایم د رپورټ له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې، اریتریا او افغانستان دي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري ایجانس رپورټ وړاندې کوي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 30,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی، په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي، او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه، پر لار مړ شوې دي. په همدې حال کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي، غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې ایټالیا ته 450,000 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو همدا اوس تاسو مشال رادیو ته غوږی. فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې په پاکستان کې د نوو سخت دریځو وسلوالو د رامنځته کېدو په اړه بحث کړی دی. لیکنه وایي په دې وسلوالو کې داسې کسان هم شته چې لوستې دي او هم له یو ښه ژوند لرونکو کورنیو سره اړه لري. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې هغه څه دي چې دا کسان د ترهګرۍ پر لور بیایي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د مې میاشتې پر 6 نیټه اعلان وکړ چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په خونړي برید او د فعال سبین محمود په وژنه کې لاس لرونکي څلور کسانې نیولې دي. مجله لیکي هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې په دې څلور نیول شوو کسانو کې دي د سعد عزیز په نامه یو داسې کس هم شامل وي چې هم ښه لوستې دي او هم له یو ښه ژوند لرونکي کورنۍ سره تعلق لري. د فارن پالیسی په لیکنه که د سعد عزیز تعلیم او کورنۍ ته وکتل سي نو هغه داسې کس نه دی چې په پاکستان کې دی و موجودو نورو ترهګرو ته ورته وي. مجلل کې سعد عزیز منلی چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په خونړي برید او هم یې د فعال سبین محمود په وژلو کې لاس درلود. فارن پالیسی مجلل کې چې د سعد عزیز دا اقرار یو مهمه پوښتنه راپورته کوي او هغه دا ده چې ولې داسې کسان سخت دریځ کیږي او تشدد ته مخه کوي. د مجلې په لیکنه سعد عزیز لومړی داسې مشکوک ترهګر نه دی چې هم یې ښې زده کړې کړې وي او هم یې تعلق له یو ښه ژوند لرونکي کورنۍ سره وي. د مجلې په لیکنه په دې وروستیو کې داسې ډېر ترهګر مخې ته راغلي دي چې هم شلوستي وي او هم یې تعلق له پاکستاني کورنیو سره وي. مجله د بیلګې په توګه د خالد شیخ محمد نوم یادوي کوم چې د شمالي کیرولینا لرزري پونتون زده کړې کړې وي او بیا یې په امریکا کې د 11 سپتمبر د بریدونو منصوبه جوړه کړې وه. مجله بله بیلګه د عمر سعید شیخ ورکوي کوم چې د لندن د اقتصاد له سکوله فارغه سوی وو او بیا یې د وال سټریټ ژورنال خبریال ډینیل پرل په ډیره ظالمانه توګه وژلی و. فارن پالیسی مجله لیکي چې سعد عزیز نه یوازې د دې لړۍ لومړی کس نه دی بلکې له دې داسې ښکاري چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ په میدان کې څه کېدونکي دي. د سعد عزیز ملګرو مجلې ته ویلي چې د اکرا سوسایټۍ په نامه یو تنظیم ته تر تګ راتګ وړاندې نوموړی سخت دریځی نه بلکې یو پراخ نظر ځوان و چې هم یې نارینه او هم ښځینه دوستان درلودل. د مجلې په لیکنه په سعد عزیز کې د سخت دریځی څرګندې نښې هغه وخت ولیدل سوې چې د فرقیز تشدد ته په اشاره پر فیسبوک پاڼه ولیکل چې یوازې لویدیز د اسلام دشمن نه دی بلکې د ده په وینا په اسلام کې دننه هم د اسلام دشمنان موجود دي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د عدم تشدد د مبارز او ټولنیز او سیاسي شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري په نوم جوړ باچا خان تعلیمی مرکز یا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر پختونخوا د ځینو نورو برخو په څیر په بنو کې هم د وړیا تعلیم لپاره یو سکول لري. په دغه سکول کې د تازه جوړ شوي کرکټ ټورنمنټ او په بنو کې د باچا خان تعلیمی مرکز د هلو ځلو په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کډوالو زکون کو لپاره باچا خان وړیا تعلیمی مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فائنل لوبه د زرغونا عادی او د خلیفہ لطیف توریخی لوبډلو ترمنځ وشوه چې خلیفہ لطیف توریخی لوبډلې دغه فائنل لوبه په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې لسو ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوي ول، لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهکان، خلیفہ دین محمد بیٹانی او داسې نور. فائنل لوبه نامه د شمالی وزیرستان اوتمانځای مشر ملک خان مرجان او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقعه ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
دا ډېره لویه د فخر خبره ده چونکه د بچا خان تاریخ داس تر شوی دی چې هغه تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی جب د پکلی کلی سے وړو وړو سکولینا مدرسې کولاو کړی وي. او زه فخر محسوس کوم چې په دا خورا شه په دا ملک شه داس خالق شته د چیف ایگزیکټیو د ژنی کیم پروگرام راون کړه مو په خیال چې امیر د پورا ډیر لوی د فخر خبره ده. نن د وزیرستان بچون د کیم حالات سره مخمخ دي، 84320 بچیو نه تعلیم تیس نشرا.
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن دا وړوای چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلوونکو سره اوګا په اوګا خپل مرسته شریکه کړي چې کډوال زکون کې یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د باچا خان په نوم د تعلیمي در پاغه ټیم جوړ شو چې دا ایډی پیس روغلل او ایس قسم تعلیمي سہولیات د پوره نوي حکومت اعلان روغلو د کیمه مرګري چې دا کیمه تعلیمي درا سٹارټ کړه. دې ته شکریا ادا کوم او اول خو چې دا تعلیمي درا جوړ کړه مې هم دا خو به ورستار ورسېدل او په کیمه طریقه سره دې د بچونه تربیات کو د خپل مشرونو د اقدار نه او د خپل مشرونو تاریخ نه دې خپل بچون خبروي. نه دا ډېر غټه خبره ده تقریبا هر
د باچا خان وړیا تعلیمی مرکز مشر اسحاق وزیر وای دوی د کډوالو زده کوونکو لپاره تیر کال نه دغه مرکز خلاص کړي او کمو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنه کړي هغه یې تر اوسه هم نه دی پوره کړي او دوی غواړي چې زده کوونکو ته زده کړي او عدم تشدد وښایي.
چې کله ضربعظم په وجه سره شمالي وزیرستان نه آی ډی پی ووتلو او د دې ایجوکیشن هیڅ علت تامه نه وه، په دغه وخت میږ خدا شولي او د دې لپاره د فری ایجوکیشن سنټر سټارټ کوم دوری کول میږ 6 د انټرمیډیټ اور کې تر باقی آئی بالکل می صرف ایجوکیشن باندې سوچ ورکړ
تعلیمی مرکز تیر کال رہسے د شمالی وزیرستان متاثرین ز دکون کو لپارا ویڑیاز دکڑے ورکوی.
د عمر دراز وزیر رپورٹ موریدو اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوونکې د عوامي نېشنلګون کسان وایي په خپلو سیمو کې به د کلتوري میلو او سپورټي لوبو پیلولو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کتونکو په خبره کلی یوې خوا د سیمې امنیتي وضعیت د ادبي او کلتوري غونډو جوړېدو پر وړاندې لوی خنډ دی، نو له بلې خوا د صوبې حکومت هم د پښتني ثقافت او موسیقۍ د ودې چارو ته چندانې پاملرنه نه کوي. پر دې موضوع ما هارون باچا جوړ کړی دا رپورټ اورو.
دشتی پسند روپ سمرما یا فنکارا ماتا دا وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او گاگا.
د خیبر پختونخوا د مای د دیرشمې په بلدیتي انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیل او ضلع کونسلونو د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د یاد ګوند کونسلران هیله ښیي چې د ځایي حکومتونو په وجود کې له راتلو سره سم به هغوی د کلتوري پروګرامونو لپاره خپل پلانونه عملي کول شروع کړي. د چارسدې د رزل دویم یونین کونسل نه د ضلع کونسل لپاره کامیاب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی هارون خان وردګ وایي پارټي پر دې عقیده ده چې د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او غیته د ودې ورکولو لپاره باید کار وشي. د نوموړي په خبره دوی په پام کې لري چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د سیمې د سکولونو ماشومانو ته د پښتنو وطلانو د ژوند او د هغوی د زیار په اړه معلومات ورکړي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر او تپېوي هغه سندره وي ادبی محفلونه هغه بالکل ختم شوی دي. موږ یو سیکولر جماعت یو، مذهب سره هم ختنګ ولاړ دي، خو د پښتنو چې کوم روایت دي هغه موږ بالکل نه پرېږدو. دا زمونږ د پاره یو غټ چیلنج دی. انشاءالله دا سرته رسوو. موږ په څو پروګرامونو داسې وکړل ادبي او لکه کوم د پښتو کلچر دی واپس نوې نسل ته ورسوو. څومره ماشومان الکان او بچی چې کوم دي خپل ثقافت نه موږ په سکولونو کې هم خبر کړو.
د سوابه د پنچپیر کلی نه د تحصیل کونسل لپاره منتخب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی ګوهر خان وایي ل خپل اتحادی ملګرو سره چې د جمعیت علما اسلام فیډلې غړي هم پکې شامل دي په سلام مشوره باندې خپل یو هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړولو لپاره کار کوي.
د افتکې امید دې چې حکومت جوړ شي، موږ یو فورم جوړو او کېږي چې موږ میوزیک هال او د هغې لپاره د ټریننګ لکه څنګه چې کالجونو کې د میوزیک پیریډ وي نو زمونږ دا دغه هغې چې به انشاءالله موږ دغه سیزونه ارینج کوو. موږ سره خدا یو جیوای ده چې خو خیر موږ مې په دې رضا کوو او لیکې څه داسې د پاشا یا څه دغه سوال خو نشته که نه، موږ خو صرف د پښتنو د کلتور او د دې دپاره به کار کوو.
گوهر خان زیاتوی په سوابای کې د سپورتي لوبو په تیر د سیمې د روایتي لوبو د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته په خپل کاري ایجنډا کې مهم ځای ورکړی.
زبر سپورت په حواله سپورت کمیټه جوړو، اگر ټیمونه به رجسٹرډ کو او هغه رجسٹرډ ټیمونه به انشاءالله بیا موږ نو د سټیکونو سره مقابله او پارالیزو کا کرکټ او فوټبال چې نور زمونږ دلته کې کم کامی ده ویری مخه شو اپوډه شو نو دې لپاره به انشاءالله موږ خامخا ډیر کار کوو.
د مردان د معیارو کلی حمایت معیار چې د تعلق هم له عوامي نېشنل ګوند سره دی او د یادې ضلع ناظم پاتې شوی وایي ځایي حکومتونه د کلتوري پروګرامونو د ځوانانو مثبتو سرګرمایو ته د جلبولو په برخه کې ډېر څه کولی شي.
اراندیش صاحب باندې موږ پروګرام کړو، تاسو ته خپل باندې راغلی هغه ما شان موږ دلته بلا پروګرامونه بیا پاره وښودل کړو او هغه شان موږ خلک هم ښکاره کړی او مشاعرې به هم کولې. نور کلتوري دا ګیم چې کوي لکه زموږ مخه یو ګیم دی دلته ډېر مشهور دی زوړ ګیم او دې لپاره کې دا موږ ټول خلکو باندې سپورټ کول موږ او دا شان سندرغالو لپاره پوره موږ کار کوو او ایسان ډېر هیلپ کوو. پدې کې ډېر زیات گنجائش چلی دغه لیول باندې دغه خلک سپورټ کوي دا پروګرامونه مخ په وړاندې ګوري.
حمایت معیار چې د مردان د ضلع ناظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي د سیمې امنیتي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د ځایي حکومتونو مشرتابه له داسې خلکو جوړوي چې پر پښتو او پښتونواله مین وي نو په خبره یې چې کلتوري کارونه به پر مخ ځي. اوریدونکو د روانې خپرونې د پای شېبې دي، د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
نن د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. په پېښور کې د مشال اډې خبریال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د مشرانو په غږ نننۍ مظاهرې سرته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوې چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جلون کې هم دوه نورو کسان ته پانسیانې ورکړل شوې دي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لټ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چاړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په ویبپاڼه خبر ورکړی چې دا عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې امنیتي ځواکونو ترسره کړي دي. په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه یې ویجاړ کړي دي. دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښ سره به مخامخ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغې ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري او غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په داسې حال کې اټلي ته رسېدلی دی چې اروپایي ټولنه په دوه اونیو کې د اوکراین بحران په سر په روس د اقتصادي بندیزونو غځولو په حق له رای اچوي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویلي دي عربي مشران له ده سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کیدونکې جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اسما هارون بچا ګلیاز او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.